السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې. دا خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړې دي. مجاهد نن چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي اتباع دا مهال د دوی په زندانونو کې دي او په خبره یې د ازادۍ لپاره یې باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباع بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو چې امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع راخلاص کړو. څو کمی څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
مجاهد دا معلومات ورنکړل چې څه شمیر افغانان دا مهال په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوه ته د خپل پلاوی سفر هم ګټور یاد کړ او ویل یوه سره ورنه دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سمه ترسره شوه. د دوه په غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای خالی و. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزاوي ورکړي دي. د دې محکمې په بیان کې دا 13 کسان په غلا، لواطت او نامشروع اړیکو تورن شوي. په بیان کې راغلی چې دغو کسانو ته د روزګان په ورزشي سټیډیوم کې تعزیري سزاوي ورکړل شوې. اکثره دا تورن په 2 میاشتو بند محکومه او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي. د طالبانو سره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزاو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانېږي او سزاوي ورکول کېږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تن افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړی چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او یک شنبه د شیراز په عدل آباد زندان کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او 3 کاله وړاندې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې د اعدامونو کچه په کې لوړه ده. د طالبانو حکومت تیر کال ویلي وو چې په ایران کې 2000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل له کبله د مړو شمیر 121 ته پورته شوی دی. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس لیکلي د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د چټل اوبو یوې ویالې ته لوېدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې سا ورکړی ده. په مروشو کې ګڼ شمیرې ښځې دي او د لږ تر لږه وو ماشومانو یادونه هم شوې. د اتر پردیش د پوهنې وزیر سانجیب سنگ ویلي د پیښې په اړه پلټنې کوي او په خبره یې هر هغه څوک چې ملامت وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. او د افغانستان د کرکټ یو سرسخت مینوال حاجی رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او وخت ناوخت له هیواده بهر لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن چهارشنبه د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړی او ویلي دي د کرکټ بورډ د ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانی یو. له افغانستان د باندې په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي، ولې افغان ځوانان په اروپایي هیوادونو کې په جنۍ پیښو کې ښکېل ګڼل کیږي؟ په وروستیو کې په جرمني کې په 3 جنۍ پیښو کې افغان کډوال چې دلته په جرمني کې میشتي ښکېل ګڼل شوي وو. د دې افغانانو جرمونه پر هغو افغانانو چې د قبولي لپاره یې اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي تاغیس کولی شي او کنه. نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو. له دې سربېره په دې هم خبرې کې و چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي، د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي. له افغانستان هم میلمانه لرو، له جرمني نه هم راسره میلمه شته. دی میلمانه راسره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلیمی او همدارنګه له افغانستان راسره افغان خبریال او لیکوال عقلا صدی. تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. کر سره په پروګرام کې شیبر سلیمی وسلی وربشو. شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایاست، دغه روسي دوه میاشتو کې درې قضیې رامنځته شوې چې یو د هغې پولیس وژل و چې وویل شو افغانان په کې ښکېل دي، او هغه پولیس د جرمني پولیس چې و د افغان لوري په قتل ورسېده. له هغې نه وروسته بله پېښه رامنځته شوه چې په هغې کې د افغان وژل هم شامل و، ورسره په څنګ کې په پولیسو باندې برید هم شامل و چې د دې پړه هم افغانانو باندې اچول شوی و. او له دې وروسته بیا یو بله پېښه رامنځته شوه چې یو افغاني کورنۍ خپله لور وژلې وه. او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي، دوی څه کاروبار کوي؟ ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی ښکېل کیږي؟ نوموړی د مصروفیت په اړه راته ووایاست، دوی دلته څه کاروبار کوي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته مو بلنه راکړله. متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمنی کې رامنځته شول، دغه جنایي جرمونه، او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو. په داسې یو وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وې، او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې، او متاسفانه چې ډېره په رسنیو کې دغه موضوع ډېره رامغلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو. پخوا هم دغه سې پېښې شوې دي، د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغه سې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې، بلکې په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغه سې جرایم کېږي، حتی په هر هیواد کې کېږي. د په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کېږي، هغه که د نړۍ هر هیواد وي. اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل، یا داس نه و چې پخوا هم افغانان داس یو کار نه و کړی، یا په داس یو څه باندې تورن نه و، اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و. او هغه ګوندونه چې دلته د اوسني حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغې فرصتو څخه استفاده وکړي، یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده یې ترې وکړه، او دا یې ډېر د خلکو مخې ته، حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله. او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوالي له افغانستان او ځینو نورو هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي، او یا هم دې ته ورته نورې پېښې. په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده، هغه میوادوان یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي، معمولا ځای په درېو کټګوریانو باندې ویشم. مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل، هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي، او یا هم دلته ښوونځی لولي، او یا هم دلته په یوه کار باندې بوختي. اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یوازې د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو، هغوی متاسفانه یوازې کار کوي، او هغه ټولنه کې په هغه شان باندې نه دي مدغم شوي، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دي ترلاسه کړي چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثر وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوي، او یا هم ځینې حتی د جرم په سطح باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پېښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي، او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي، او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه کړي.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو نوړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېرو د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمنی کې کراته وایست دغه کم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دی دوی ته خوځ بهانه خدای په لاس ورکړی دا او افغانان یا کم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي دا غوی د غډول کړنی اتمن د حکومت په مخ باندې راباسي وایي چې باید کډوال ونه منل شي خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده دوی څه وایي ځکه چې کچیرته دې ته وکتل شي قانون مطالعه شي دا جرم شخصي عمل ده آیا دا په نور کسانو باندې تاثیر وکړي
متاسفانه کاری خواهم در غصه ذکر طول وقت برپایی واده که خصوصا جرمنی که هم در غصه او چه دیو جرم قربانیان دیر خلق و یعنی دیر خلق اگه خلق چه چا دلتا دی پانا گوختن کردی و یا یه انترویو و یا هم را روان و یا هم کارون روان و دی جمله چخم زوی علاشم چه پا دی ورسته که پا دی پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګان ځندې د لیدې دغه پیښې نه ورسته او هر وخت د اوسنی حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی او یا هغوی غواړي چې کډوال راشي ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی دوی کاري قوې ته اړتیا لري یا همدغې ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هېوادونو څخه راځي هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي او د دې هېواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي اما متاسفانه دغسې جرایم او دغسې پیښې مستقیم اغېز لري حتی که زه یو مثال درکړم زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه همدغه پانتون کې پانتون ته د دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و په همغې ورځ باندې رد شوی و یعنې دا هغه مستقیم اغېز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي اگر نه یواز د افغانانو هر د هر ایواد کډوال چې دی نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوال او هغه ګوندونه چې د کډوال د زید پالیسیان لري هغه دا خاصې پیښې بهانه کوي او کډوال ته دلته په جرمنی کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړي هم دي حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغسې پیښې او یا همدغسې جرمونه کوي
مدنه تاسو به بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولی افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري او علت یې تر شا څه دی په دې برسله تاسو پښتو له افغانستان سره افغان خبریال او لیکواله عقیلا صد هم وصل شوي عقیلا جانې تاسو پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي په دې وروستیو کې که څه هم د سقوط نه وروسته ډېر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو دوی خپل راوستل لدین وړاندې ډیر کسان راغلي وو له هم ډیر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولای شي افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټ باندې خو په ټوله کې هلته کنجونی د کالکان دي د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي
سلامونه غلی سیال تاسو ته سسو بل ملمته او ټول درنو اوریدونکو ته وعلیکم
السلام
څنګه چې تاسو ویلي چې دا ورستیو کې د افغان ځوانانو هغه څنګه بشي زیات شوه دی او ډیر ځوانان او د ډیر کورنۍ اولادونه هڅه کوي چې هغه اروپا ته لاړ شي نه یوازې دا چې یوازې الکان یا ځوانان دغه هڅه کوي انجونې هم ډیر غواړي چې هغه یالته په اروپا کې ژوند ولري نو دلته کچا هم د تیر حکومت زبرډی رغه سیاسي برخې ته نه زما خو بیا هم هغه چې انجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو خیر راتلونکي لپاره هڅه کوله او زحمت ویستلو ترڅو راتلونکي کې هغه دوی ښه ژوند ولري خو په دې وروستیو کې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې د انجونو زده کړې وتړل شولې نو لاغه نه وروسته د ډیری ځوانانو سره چې هغوی هغه کاري فرصتونه له لاسه ورکړل هغوی چې مخکې ډیره زیاته هڅه به کوله ترڅو د راتلونکي دپاره چې دوی ښه ژوند ولري او هغه خپلو درسونو کې دوی اخباري وکړي او یو څه ته ورسیږي نو دوی هغه ټول هیلې له لاسه ورکړلې او په دې وروستیو کې موږ او تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تک بیخي ډیر شوی دی دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي لړډي رضاعت ستونزو سره مخ دي یو هغه د ځوانانو چې ډیر زیات وزي یو ویلتي دلته غربت ته چې دوی د غربت سره مخ دي بل غربت هم نامنی بل علت نامنی ادولی شو چی افغان ځوانان او دلته مېرمنې ورسره مخ دي انجونې ورسره مخ دي ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کېږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن اوسېږي. مګر دلته هر څوک هر ځوان هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړېږي ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان انجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري او هغه سي افغانان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هم هغه سي ژوند ولري تر څو خپل ژوند کې خوښ اوسېږي. مګر دوی ته هغه رقم باندې اجازه نه ورکول کېږي یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی که د کورنۍ په خوښه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې دوی هڅه کوي چې اروپایي هېوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته تر څو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوښه باندې ژوند ولري. بل علت یې بیکاري او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشتون دی چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي. نو دا هغه علتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی دغه د اروپایي هېوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي که څومره هم دوی لاره کې ستونزو سره مخ کېږي یا هغلته چې کله دوی رسېږي هلته څومره ستونزونه دوی کړېږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته هغه د دوی ژوند قانوني کېږي. نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تېرېږي یوازې په همدې خاطر
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هېوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کېږي دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي؟
بالکل دوی دلته ډېری ځوانان چې بیا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کېږو هره ورځ دوی که د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبرېږي چې څومره ځوانان د اول چې دوی کله د افغانستان نه ووځي نو ګاونډیو هېوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کېږي دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کېږي حتی ډېری پکې ووژل شول دومره شکنجې چې دوی ته ورکول شوې دوی دا هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. ما داسې هم لیدلي دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته دوی وهل ټکول خوړلي دوی هغه تر مرګ پورې شکنجه شوي دي مګر دوی چې ژوندي پاتې شوي بېرته افغانستان ته راړول شوي. مګر د بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړېږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هېوادونو ته راشي. نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت بېکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نه شتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي. دوی وایي که چېرې اروپا ته مونږ راځو کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کېږو مګر راتلونکی ژوند خو به مخ وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي. نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هېوادونو ته راشي.
ډېر زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راوګرځم شیبر صاحب که تاسو ته راشم ښاغلی اسد ځینې علتونه په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هېوادونو ته راشي په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هېوادونو ته مني او امکانات هم ورته ښه دي. دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي بیان ازادي نشته ده اقتصادي ستونزې دي ورسره په څنګ کې همدارنګه نورو مسایلو ته اشاره وکړه. تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته؟ که چېرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانېدلي هغه ژوند چې دوی تصور کړی و د ځان لپاره دلته یې جوړ کړي او د حکومت ورته برابر کړی دی نو بیا ولې جرمونه کوي؟
بله ډېر ښه خبرې ستاسو مېلمنې وکړلې. متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې قربایی و تا ولاد شما که یا مثلا افغانستان څخه بهر ولاد شما تا ډیر بیشته و د ته چې موږ د هوا گاونډي و دي نه دي ټول سره تصور ده دا غدې چې هلته په مشوند جوړی دي هلته یو نسبتا آزادی شته ده متاسفانه د ستونزې په افغانستان پښته دي او دا باید درک شي. اما متاسفانه د د هر افغان ځوان تصور دا نه دی، د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولی دا مسله په ټول افغان ځوانانو باندې تطبیق کړو. مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري، هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي، هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي. اما کیدلای شي یو تر 95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصادی ښه شي، خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپلې زده کړې وکړي او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري. اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بې له کومې موخې، بې له کوم پلانه او بې له کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي او هغوی بیا په داسې کارونو ته مخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنیو هیوادو کې بدوي، لکه په تېرې پېښې چې وشولې. یعنې کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی، دا واقعیت دی او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمېږي. او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پېښې خپرولی شي، هغه یعنې ډېر په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي. اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانانو لخوا کېږي یا مثلا جرمونه کېږي. دا متاسفانه ما مخکې مو وویل چې دې مسلې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله، در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړې د چوکو پوسته باندې. ما اوس چې انتخابات خلاص شوي دي،
ولې د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه، په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو؟ ستاسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي، لکه د ترکیې نه دي، د عربي هیوادونو نه دي، یا د افریقایي هیوادونو دي، یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه، ایرانیان دي، د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسېره کېږي چې دومره د افغان کډوالو رابرسېره کېږي؟
متاسفانه دغه مسله د ډېرې اساسي مسلې سره په یوه وخت کې راپېښه شوله. یعنې پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي، اما په دغه سطحه باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی. اما دغه قضیه چې وه، دا په داسې یوه وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي. او هغه د کډوالو، یعنې له تېرو دوه نیمو کالو نه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه، اوکراین څخه او نورو هیوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې، دغې هغه په ټوله کې، په ټولنه کې، یعنې د اروپایي هیوادو کې، خصوصا جرمني کې، یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي. او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هیواد کې دوی ته ځای نشته دی. نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله. اما په ټوله کې ما مخکې وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم، په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دوی دلته مشهور دي. افغانان هغه ځوانان چې دې وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي، هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې پوښتي او مثلا د کار په مارکیټ کې له داسې خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی، له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي، چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی، په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده. نو یوازې دغې مسایل ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولی چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې. دا مسله متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنیو ډېر پوښښ ورکړو، که پښتو و، که فارسي و، که نور و، که خپل د افغانان د کمیونټۍ په منځ کې دې مسلې ته، یعنې هغه ښه اړخونه اکثره وخت نه یادېږي. یعنې که یو ویاړ وي، که یو یوه ښه خبر د افغانانو په هغه وي، هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتون او د پښتو او د دري او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي.
یعنی ستاسې په اند باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی وو او نه د دې دومره وړ وو چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره؟
بله حتی ما مثال ورکو چې په دې 13 ورځ یو ایرانی وګړی یو ایرانی کډوال چې تاسو په جرمني کې ژوند کوي په پولیس باندې حمله کړی.
خوله هم د انتخاباتو مخه ده، ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي؟ ځکه که د کډوالو موضوع خو باید بیا د هر کډوال راپورته شي.
مثلا خو هغه وخت چې د افغان پیښه وشول او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو، هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې. او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو توګه پرې خبر یو، ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځه پورې نورې پیښې په جرمني کې یو ثبت شوې وي. اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یو سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کېږي، حتی د کډوالو ضد ګوندونه هم دغې مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوې. یعنی که هغه پیښه چې کله وشوله تاسو به لیدلي وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړه او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې، اما دغه پیښې یعنی سکیپ کړلی شوې.
سلیمی صاحب، بیا فکر کوئ چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې، یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کېږي که هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي، او د کډوالو کوم هغه پروسه چې دوی پیل کړي وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي، هغه کسان چې غوښتل یې په دې نوم باندې ځان څوکۍ ته ورسیږي بیا له هغې نه وروسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغېز وکړي؟
متاسفانه په ډېرو ایالتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډېر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي، او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي. حتی په ډېرو مشهورو ایالتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخکې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي، او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي. مثلا په د تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوه چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالي دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي. همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتګ پروسه اسانه وي، دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي. حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کېږي، په دې کې شک نشته دی چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې. او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده، نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولي دي. دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده، ممکن نور د حکومت ځینې کمی او کاستۍ د دې سبب شوي وي چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي. یعنی یوازې دا د کډوالۍ مسله نه ده، نور اقتصادي مسایل دي او یا هم نور د دوی کورني مسایل دي چې هغه د دې سبب شوي دي چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د هغوی سره متاسفانه دم تړلی ده چې هغوی د کډوالو ضد هم.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. عقیله جانې، که تاسو ته راشم، په افغانستان کې یوه بله موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته بس ډېر ګرم شوی دی، دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د ننه دي دوی له هغو کسانو سره چې یا یې عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي، دا ستونزه څومره پراخه شوې ده؟
بلې غلی سیال، د وروستیو کې دغه ستونزه خو بیخي زیاته شوې ده. ډېرې نجونې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او دغه ځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډېرې نجونې او کورنۍ کتلي دي چې هغوی هېڅ هغه د هلک په اړه هېڅ معلومات نه لري، یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهېږي، یا د هلک فکر باندې نه پوهېږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی دې ته خوشحالېږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سم ستی بغیر له دینه چې د هلک پوښتنه وکړي یا وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمی خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا هغه د دوی واده سره کیږي او بیا وروسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي، یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغې نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي سهولت کوي او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو دوی فکر کوي یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري مګر دوی په دې باندې نه پوهېږي چې یوازې هغه ښه ژوند د هغه اولادونه په سهولت کې کول دې پورې اړه نه لري چې اتمی لور اروپا ته ولېږل شي نو هلته به دا ښه ژوند ولري خو دا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زموږ لور هلته ځي نو لږ تر لږه هغه د لور د طرف نه به زموږ سره هم همکاري کېږي او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي له ډېرې مودې راهیسې ډېری نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته اروپا کې ژوند ولري نو یوازینی علت یې همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېر زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي
ډیره زیاته مننه کورودان تاسو ته بیرته راګرځم اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ زه تاسو ته شمیرې وایم 00 224 25 01 00 224 224 24 شپږ سوه یو دا زموږ د سټډیو شمیرې دي کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي کولی شئ یو لنډ زنګ ووهئ بیرته پته مو پاتې شئ له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ اوس هم یې اورېدونکی راسره دی نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده فکر کوم چې اړیکه بیرته قطع شوې ده سلیمی صاحب تاسې ته به راشو دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسې میشت استې په جرمني کې د افغانانو ژوند همداسې ده
متاسفانه دغه یو فرهنګي اړخ هم لري او دا یو ډېر ناسم تصور دی ما په دې ورسته کې په یوه لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې او په هغې کې مې هم ویلي وو تصور په افغانستان کې مثلا د ډېرو ځوانانو حتی داسې نه چې یوازې د بېسواد کسانو نجونو یا د کورنیو متاسفانه تصور د بهر په اړه نه یوازې د مشخص هېواد په اړه هغه که جرمني وي یا امریکا وي یا کاناډا وي یا نورې پایي هېوادونه وي تصور داسې دی چې مثلا که چېرته ورسېدلم افغانستان څخه ووتلم مثلا په جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هېوادو کې هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دکمې په وهلو سره به ماته وسرېږي چې متاسفانه دغسې نه ده یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ تاسو له تصویري رسنیو څخه اخیستی چې هغه فلم کېدلی شي هغه تلویزیون کېدلی شي او یا هم له داسې نورو نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري متاسفانه هغه ما په هوای نشته دی که نه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې خپل ژوند له خلکو سره شریک کړی وي او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو چې دا کار مو نه دی ترسره کړی یا پخوا نه دی ترسره شوی او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي هلته مو یوازې یو عکس اخیستی یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانه یې عکس اخیستی یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی اما مسله داسې ده کله چې یو څوک کډوال کېږي هغه نه یوازې اروپا ته هغه که هر هېواد ته وي که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند د صفر څخه پیلوي یعنې متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای یعنی څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو کاشکې هغه څه ژوند په اروپا کې وای اما دلته چې راځي له صفر څخه به پیلوي دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه چې ژوند به د صفر نه شروع کوي یعنی اوس مثلا دا موږ چې ورسته د حکومت له سقوط څخه یعنی زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه ورسته راغلی یعنی دا مسله ما درونی درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنا له صفر څخه ژوند دا معنا چې ژبه به زده کوې په محیط کې به ځان بلدوي چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې دا کلونه وخت نیسي دغه کلونه وخت که دوه کاله وي که یو کال وي هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې و د انسان په صفت باندې اخلي چې هغه انرژي ته ممکن په لسو کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي او د دې تر څنګ هغه زده کړې هغه موخې هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبو لاو کېږي هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده که کار کوي کار به په داس ځای کې به پیلوې چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې چې هغه تا ته یو آرامښت در نه کړي او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې دا ستا خپل دی نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي اما دلته خو چې راځي فرهنګ محیط هر څه پردي دي او کومه انرژي چې ته د دغه شیانو په وسطه باندې له لاسه ورکوې هغه ممکن په لسو کالو کې په خپل هېواد کې له لاسه ورنه او انرژي چې ته ممکن په یوه کال کې دلته له لاسه ورکړي ممکن په لاسو نورو کالو کې د کډوالۍ په نورو کالو کې ترلاسه نه کړي متاسفانه کاش کې دغسې زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای چې متاسفانه داسې نه ده دلته به ژوند له صفر نه پیلوي که د زده کړې کړي وي هغو ته به په تمه کېږي که د کار کړی وي هغو ته به په تمه کېږي حتی داسې کارونه په افغانستان کې داسې دندې وي چې هغه دلته چې هغه کسان چې دلته راغلل د هغوی دندې زده کړې په هېڅ حساب د هغوی به یې له سره پیلوي او له سره به ژوند کولو ته دوام ورکوي در حالې کې چې موږ د ځوانانو په صفت باندې هلته شپاړس کاله یا اتلس کاله هم زده کړې کړي وي یو برنامه‌ریزي درلودله یو پلان مو درلوده چې هغه له هېڅ سره هېڅ شول اما متاسفانه اوس مجبور یو چې له صفر څخه یې پیل کړو
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي صلیبي صاحب تاسو ته بېرته راوګرځم اورېدونکی راسره د نومو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مهرباني ستاسو اړیکه وصل د نومو راته واخلئ
بلې چې توخین د زابل ولایت
توخی صاحب ستړی مشي زابل نه په خیر راغلی توخی صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې څه نظر لري مهرباني
مننه پرې د سیال خور او تاسو د خضر ور ملمنو ته نیکی هیله او احترام وړاندې کوم
مهرباني
خو البته موضوع خو ان شاء الله د غونډې په حق له ده د مدني ټولنو والا او غوړغلي
نه ته خو صاحب نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي او افغان ځوانان چې د افغانستان د نن ژوند کې دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده
بلې و به وایم په دې کې چې زموږ ځوانان خو رښتیا هم یو نوی نسل یو نوی نهال ده باید موږ د دې میوه وخورو خو بدبختانه او متاسفانه چې دغو انقلابو زموږ ځوانان ټول له خپلو اهدافو څخه لرې وساتل اکثره وخت خپلو هدفو ته نه دي رسېدلي که وه هم رسېږي خو ثمره یې نیمګړې وي خو بیا هم کله چې موږ په راډیو کې وار وشو په پلانې کښتۍ کې یا په پلانې دریاب کې دونه افغانان له بین تللي دي زموږ زړونه ډېر خوښ دي ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي د دې خاورې خلک دي زموږ قریبانو عزیزانو افغانان دي موږ ډېر ورباندې ځورېږو او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دوی ته قدر لري ځکه چې د افغانستان خلک
توخی صاحب هغه ځوانان چې له افغانستان نه دا مهال تصمیم لري یا پریکړې کړي چې افغانستان پرېږدي لاړ شي اروپایي هېوادونو ته څه ورته ویل غواړي
تر ډېره حده پورې خو باید دوی په خپل وطن کې واوسي خدای مهربانه ده ورو ورو به دا زموږ وطن راجوړ شي او څه څه کارونه هم پیدا کېږي موږ داسې بعضې ځوانان ویلو کارون استا په اداري دفترو کې د پخواني حکومت خلک دي از مفهم حکمو کې دي په رادیوګانو کې دي په تذکرو کې دي په لابراتوارو په شپخانو کې دي دا د څه کارون ورته پیدا کیږي خو دا خارج تسهیلات حالت هم بې قدر هم دي او پر لار باندې ډېر مری هم شي دانی هم نظم خدا ورته خوښه ده چې د خپل وطن کې تجارت وکړي ډېری لارې شته ډېر ځوانان دلې هم پر کار لیدلي دي
مننه تخې صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې چې راغلي خبرونه سره د اړیکې ونیول او خپل نظر در سره شریک کړو بل اوریدونکی د نمو راته واخلې لکم ځای مړی کنی ولی متاسفانه چې د دوی اړیکې پرې شوه اخیله جانې که تاسې ته راشم تاسې مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه اوس په افغانستان کې داسې یو که رواج ورته ووایو رواج ګرځېدلی د چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي او وایي چې بیا خپل کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ یې کوي پیسې به ورته له دې ځای لیږي تاسې د سلیمي صاحب خبرې واورېدلې په هغه مسله موږ وایو چې په خرج کې وایي ډالرې ځوړندې دي او ونو کې پیسې ځوړندې دي دا هم نشته ده دغه تقاضا وي د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بالاخره دوی اړ کېږي چې داسې سختې لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانونه ورسوي یا نورو بهرنیو هېوادونو ته
بلې اغلی سیال دلته افغانستان کې بد وختانه چې اوس داسې رواج راغلی دی چې هغه د هرې کورنۍ نه تاسو ویلي چې هلته اروپا ته یو ځوان د هرې کورنۍ هلته شتون لري مګر ځینو کورنۍ چې کوم ځوانې د کور نه نه وي تللی د بلې کورنۍ د خوانه پیغور ورته ورکول کېږي چې ولا تاسو خو هلته د تګ وس نه لرئ یا تاسو کولی نشئ یا جرأت نه لرئ چې ځکه ستاسو ځوانان په کور باندې دي نو اوس د هرې کورنۍ نه ډېر ځوانان هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي بل دلته کله چې د یوې کورنۍ کوم اولاد هلته اروپا کې وي د هغوی ښه ژوند چې بله کورنۍ ګوري نو هغوی یو رقم حسد ورسره راپیدا کېږي او په همدې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي تر څو هغوی اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دي که څومره سختي ورباندې لاره کې تیریږي که کورنۍ پیسې نه لري نو ډېری کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکه خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولیږي او بیا وایي چې وروسته دا کور اوس د پاره لاړم چې دا نه یا خرڅم کوم وروسته به داسې ډېر کورونه واخلم خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولی کار نشي کولی د کورنۍ دپاره یو څه نشي کولی نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو هم کار کول باید کار وشي هلته هم هغه دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه مګر نورو کورنۍ ده چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي نو ما دغه ستونزې دي چې دلته ډېر ځوانان ورسره مخ دي د کورنۍ د خوانه ورته پیغور ورکول کېږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دي او تاسو نشئ کولی چې لاړ شئ او یا هغوی چې هغه خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کېږي چې ولا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سړکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي نو دغه علتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې نو ډېر ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان را ورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته را جوړ شي
بل اوریدونکو هم راخلو نو مو راته واخلئ لکم ځای مړی کنی ولی
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ملګرو ته شمول اوریدونکو ته سلام وایم
مننه کور ودان همدر صاحب د لغمان نه ستړی مشي مهرباني ستاسو نظر ورو کو څه پوښتنه لري
مننه ما خو دغه نظر د خورجان سي دغه پښتنو کې یو متل ده کنه خرڅ له سرو پاتې شي نو خلک غوږ غوښي نو دغه خبر اکثر د مین دی پلارو نه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړو ته پاتې شي راځه وا سکور بازار ته خاصو پټه بازار ته خاصو قرض به وکړو زه د څه خلک دې ځنم چې هغه ډیر ډیر شلک افغاني ځان قرضدار کنه خو ځانو نه ور سوال دلته په ډیر چا خبره به شرمې هغه ایجنټ باور پسې ته راته مثال خبره چا پیسې پینو وصولې درې نو زه دغه وایم چې پیاو جه کې منګه دا د اسلام خبره ونه منل لکه ته اسلام کې تربور والی وای او کتربور سره سی مثال هغه وبونس په کور کې کاوته په جمع کړه هغه په جمع کاوته نه پل کاوته روزی نه سنه دا خبره څوک په نظر کې نه نیسی کنه او بل خپل نظر نه داده تیار انسان د ما په شمول سکینات مول نه کی کنه نه خارج مړوي سی د غلطه من خارجان د من ګان سایگان هم دي کلی کې دی او په د سیمه کې دی ته یقین وکړه خورجان کنه چې ولا که یو روپې پیدا یو مسكين ته ورغلی لا غل دی نور نه ډیره سختي تیری ایبن سختي کوي کنه
دا سم په بخنه سره بیا د زواک صاحب غند ځوانانو ته ویل غواړي چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته ده او دغه انرژي چې ځوان لري دا یو مشخص کلونه وی چې خلک کار کولای شي که په دې کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي نو دوی څه وکړي مخکې خپل ځواک سره بیا دا ونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته ځي ایران ته یعنی دغه ځوانان بیا څه وکړي ته څه حل لار شته
کدا اوس موږ ټول لار سوتانه مثال خبره اول خو موږ ډیره پیسې درانه دي دا موږ د کور نه غلي خو خو موږ به خبره یو مخکې په سینې خفا نو دا کله چې راځو ځوانان لته ملک نه لار شار کور کې ځوانان ستو شي دې ملک بس حال دې ملک حال بس حال بس نو موږ تل نه دا پکا دا لږ مثال خبره سینې دا پکا و دا و چې اسلامي امارات حکومت راغله هر سره په موږ او چا ویل زه ما مرکز د حکومت کې مو شو کوی چې ورور خپل وخت دا وسوک تیارو پورې ونه خپل نو ګوره دا خو د څه حل نه پکا دا موږ ته کوم تر خالی دس دری ملی نہ نو دا کومه زندګی دا خو زه دا لږه لاساله کې د خپل مل تر هغه هم ته یقینو د معنی ته پښتنه نه کړو په تم مثال د تشکی کې یا څوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره د څه کېدې شي نو کدل تلک مشکل دا سہولت کم باید نظر
وکړي یعنی ستاسو په اړه باندې همدرد صاحب چې په داخل د افغانستان کې افغانان په خپلو کې سره په هغه څه باندې آیې چلري او کوم څه چې الته ګټلای شي په دې قینات او کړي سړتیا نشه چې دوی بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه دا غلطه پیدا یو دیش په دکان بند کړل یو ورکه دکان یې جوړ شو هغه دکان هم دې چا خبره دی یو نیم لک ډالر ته تر رسیدل او د موږ د کور خرچم باسي چا خبره کوي تارا باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال خبر یو بل کار کوي دې استلې دې څه خو د عمل کم نه داسې دې شي په شهر نه پرسان دی چا خبره علم نه
مننه همدرد صاحب مننه کور
آزاد
کور ودان مننه همدرد صاحب چې تلخوان د موړی کنی ولی وساسیم پاړی کې یو سستون د غاګ مسامنه راځي په بخنی سره شړی کوم پرې کوو بل اوریدونکو را سره د نومر ته واخلې لکم سه موړی کنی ولی
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ نظر اورو چې وخت کا
میرا باندې خوشاله اوسې د سده خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه وو خرو خېټه مور چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک دوره دې شل پای نشي پیدا کول اول زه خپل خپې نه مې به ما یو خپې نه مې به ما په خدای زار و خدای ته سوال کوم چې الله ما دې او ما ته دې وزیر راکې زه خپل ماشومان نم تیر مخپل ارش نه تیر مخپل مور پلار نم تیر خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاشه به خپل بچو ته پوه شي ژوندګي جوړ کم ژوند جوړ کم پوه شي دلته مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به مونږ سره کوم کوله اوس افغانستان کې د ورځې قسم په خدای کې د ورځې لس روپۍ پیدا کی پوه شي لس روپۍ نه شي پیدا کولی دا بعد چې د دې دولت صفت کوي د دوی پوه شي ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کشوپش راځي مونږ ته هیڅ شی نه راځي خورې په خدای باور وکړه زم دا غوز خپل کلی کې مقاتم په خوده زمون ځوانانو ګوره ته چې قبر نه ویښ شوی دی او چې قبر نه ټول
خیره یعنی ساسي پان باندې دا اقتصادي سونز دي دا مجبوریان دي چې افغانان او په ځنګړې توګه ځوانانو زی
دا بالکل دا د در حقیقت وای ما دا خلک د مجبوری نه وځي خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل خپل کسانو ته وظیفه ورکې ډوډۍ کاروبار ورکې بل څوک ته نه ورکې چې سړی زمونږ لاړ شي زمونږ ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي چې چیزی ورته وای وای تاسو پل چک وران کړه سو کسان دی وجلی وچ وای د منی اول زما خپل ورور چړې پرې خدلې وختې لوګ دکل لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه را کا زمون کروز قومندان د امنیت د طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته ویل وای تاسو پل چک وران کړه وای ما قاری صاحب چې شم نه دکړه وای زه چې وای بلته دی وخه ما وای دا دم دی د ترزوې خاطر دی کنه وخل
مننه
خپل دی او تاک نو باسم نو خورجان زه د مسلمان د مسلمان غږ جګو مداخله په افغانان چې ډیر پښتون ځکې دی الله دې زمون غږ ووري نورې سو ګم نورې غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوندې لري چې تاسو زمون غږ جګوي کوښ خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولاند
سلامونه دې مسافرینو ته دې مسافرونو ته سلام هم د تاسو د میډیا لدلارنه دا مسافرینو ته پن پن سلام هم د افغانستان کې د خپل خپلوان موسیقي دغه پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه مننه بل اوریدونکو کیمرا خو بیا مېلمنو ته ورشو تاسو خپل عمر ته وخلې ولکم سي مالک نیوالې
ډېره مننه سیال خوري سلامونه تا ته میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی دا وخت خپل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلی سه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډېر وخت تیر کړی دی لنډ خپل تجربه راته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لنډ وایي
ډېره مننه متاسفانه هر څوک بهر ته ځي هغه د یوې ګولۍ علالې مړنې په خاطر ځي هغه د خپل اولاد لوږې اخیستې هغه ځي موږ خپل ایران ته هم تللي اوس لنیکه مرګه په افغانستان کې په یو کار مصروف یو یعنی هغه د کارګرۍ ژوند زندګي مراته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف یو دا ژوند زندګي مراته معلومه سو یعنی هلته په کارګرۍ کې زیات کړېدو همیشه به کارګر زیات زوریدو او ډېر زیات خالی بیکاراله او سیده د دکان چاري مخته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر شل روپی قدرت نه لري مخکې ووري دونکو ویل ول یو کس داسې کسان ستاسو د شل افغاني کار هم نور تر رسیدي زبدا وای چې ما داسې ځوانان لیدلی دي چې په خدای قسم هغه وای اي کاش ما ته ډوډۍ یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه شل روپی هم ولکه هغه کس ته ډوډۍ هم یعنی په ډوډۍ مزدوري هم ورته سید دیني کسان به خپل کار او بار به شمخته دي خو ډیر زیات به وځي له فکر غربت سره زموږ څه تعلیم او تدوانه
تاسو به د خپل دکان یادونه وکړه یعنی کې چیرته ځوان وغوړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانیږي کار پیدا کړي بیا تاسو دکان څنګه دا غي کارونه څنګه
یو تعداد به مثلا ما خارج شلی د ترمیم موبایل او ترمیم میز د کړی د زیات مصرف میکړی د تکلیف میکړی د زما په کار روغ دی اوس پیلن دند رحاله می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینی ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دی خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښیس په کوي په قاچاق دی حل تخپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلات سره یعنی دلته مخامخ دی هیڅ کارشتن لټون نشته ځکه دی هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو هیڅ ورته
زندګی د شیزې کور دان ژوندې او سې زابلای سې درغاب نه دی اړ کې نیولې وا ژوندې او سې رازم تاسو ته سلمي صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختۍ او باندې ځانونه رسېي اروپای هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي تاسو کې د جرمني راته وایا سالته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانیږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالی لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولای شي کنه
زمخ کې غواړم ډېر مشخص د کډوالۍ په اړه ووایم متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی او موږ له داسې یو هیواد څخه راځو چې کډوالۍ ډېره فردي مسله ده موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقیږي دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بېانصافي وي افغانستان که وضعیت خراب دی اقتصادی وضعیت ډیر د خلکو خراب دی لکه اوریدم کې چې وویل چې لاس افغانۍ څوک نش پیدا کوي ډیریکټ هم داس کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لاس افغانۍ پیدا کړي نو په ټوله کې یعنی که زه د خپل خبرې په راټولې کوم تا خبر چې کډوالي ډېره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي. دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شاوخه نه راځي اروپا ته، همغه مسله هم شته ده چې له شاوخه هم ځوانان راځي، داس کورنۍ دي چې له سیالۍ او شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي. اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي، بغیر کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داسې دي چې کار دې ونه کړي. ما په نظر یعنی دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي. شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي، متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي، او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه یې حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه کورنۍ ور تقسیم. خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمه فیصدي وي. کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي، اکثره یې کار کوي، اکثره یې زحمت وباسي، اما داسې هم په کشته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ افغانستان
کې نه سپورټ کوي. چې وخت کم د لنډو کې دام راته ووایه، افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د ننۍ لري او کډوالي دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بېرته یو ځوان له صفره پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کېږي، دې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ څوک ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته؟
زما په نظر باندې کډوالي یوازینی چاره وي. او دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی، زده کړې مې کړې دي، یوازینی لاره. زه هېڅکله مې چا ته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لاره باندې راشي. ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا نول تحصیلي لاره ده. ټول هېوادونه سکالرشپونه لري، ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي. حتی که وغواړی راتللی شي، اما غیر قانونی لاره ځکه هر څومره په خپل وطن کې په ستونزو باندې له ستونزو سره لاس او ګریوان وي، غیر قانونی لاره زه یې چا ته نه پیشنهاد کوم. او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانونی لاره او قاچاقي لاره باندې نه ارزي. د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي، په هېڅ صورت یعنی دا که کلي قضاوت بولی که هر څه بولی، د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتګ باندې نه ارزي.
ډېر زیاته مننه کوروادان. قیله جانې، تاسې ته راځم ستاسې وروستۍ خبرې او مهرباني که تاسې په دې برخه کې ځوانانو په ځانګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دي او دې ته زړه ښه کوي چې له بهر میشتو سره واده وکړي څه ویل غواړي؟
ډېره مننه آغلي سیال، زما ټولو ځوانانو ته او نجونو ته وروستۍ خبرې همدا ده چې هغسې چې تاسو غواړئ، هغسې چې ستاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی، نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي. کله چې دوی هلته رسېږي او هغه دغه ځای ژوند ګوري، هلته حالات ګوري، نو دوی بیا وروسته که پښیمانه کېږي بیا هېڅ ګټه نه لري. بل دا په دې باندې هلته تاکنار دي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کړي، هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي، نو ژوند کول ډېر زیات ارزښت لري. هغه که په هر ځای کې هڅه وشي، له هر څه نه همدغه خپل هېواد کې دوی خواري وکړي، هڅه وکړي، نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي. دوی دې هڅه وکړي تر څو دلته
په بخښنې سره چې وختم شو. د تاسو دواړو قدرمنو میلمنو چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه، اورېدونکو مننه. تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم.
لاڑی چپر ہوش پکل لگا، پیارا جم اپل میں لاڑی چپر ہوش
ಕೈ ತಿಂಸ ಹಾರ್ಷಡಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂತ